سلامونه د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي واوسي. فائق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمانداران نیولي دي. د دغه راپور له مخې نیول شوي قمانداران یو فرید سید خیلی ده چې پخوانی حکومت کې د بغلان د پامیر خولي اردو د درېم لوا قمندان او بل هم پرویز سید خیلی ده چې د همدې لوا د پلی کنډک مشر و. دغه کسان د کابل په ولسمه او څلورمه حوزه کې نیول شوي دي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي وو. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر دان براون وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بېدلیله توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په اومه د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړی چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خالی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلي دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ یو امریکایي تبا د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي هغه هیوادونو ته تور لیست کې شامل کړي چې په ناق امریکایي اتباع توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخواني نظام کې د افغانستان د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر و رد کړي او ویلي دي د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $15 میلیون جایزه هم اعلان کړې. روغتیایي چارواکو ویلي د شمالي بیت المقدس یروشلیم په یو بس تمځای کې د دوو بریدګرو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. اسوشیټډ پریس د پولیسو په حواله ویلي بریدګرو لومړی په انتظار مسافرو ډزې وکړې او بیا بس ته دننه او هلته یې په ناستو کسانو برید وکړ. یو امنیتي افسر او یو ملکي کس بریدګر وویشتل او برید یې ودراوه. ډزې د شمالي بیت المقدس دروازې خواته له ګڼې ګوڼې ډکې څلور لارې کې وشوې. هغه لاره چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودي میشتو ځایونو ته غځېدلې. ویډیوګانو ښودلې چې خلک د سهار د ګڼې ګوڼې په وخت کې له سیمې څخه تښتي. کړکۍ ماتې شوي او ټپیان په سړک پراته دي. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. د غزې جګړه په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د جګړې له پیل راهیسې د 2015 کال تر جولای پورې په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 40 اسرائیلیان وژل شوي او اسرائیلي ځواکونه او میشتو شویو لږ تر لږه 98 فلسطینیان وژل دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د کرکټ آسیایي جام سبا سهشنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف یا ای ګروپ کې لوبي وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شو. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې چې پاکستان یې اتلولي خپله کړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو میده ښه هضمولی شي، د میدی درد علایم څه دي، میده په کوم حالت کې د دې سبب کېږي چې زخم پیدا کړی یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له میده سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د میده خبره کوو، آیا ستونزه یوازې د میده وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که میده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمېږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمر او هم ترنګا ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په اړه به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه لدې چې وخت مو پرې خوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو اسما میده درد کې، په ساده اصطلاح خلک وایي اسما میده درد کې، چې خواړه ډیر وخوري خېټه پړسیږي، د هضمي سیستم په اړه باندې نوم لري، ته وایي چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه په اغلی پرسیال زه هم خپل نیکی او سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ټولو محترم او مزد او اوریدون تروندې کوم. په دې هیله وایي چې ټول روغ او جوړ اوسي. او را به شو د تاسو د پوښتنې په تړاو باندې، لکه تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړله، بلخصوص په درېمه نړۍ کې، یعنی زموږ په هیواد کې خپله باندې د هضمي سیستم ستونزې، یا د هضمي سیستم یا د په عوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي، دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو، هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده، هغه په خپله باندې د یو نار په شکل باندې، یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که په عامه چې کوو وایو، هغه د وړو کولمو سره وصل ده. یعنې راځي معدې ته، وروسته د هغې څخه ځي وړو کولمو ته دغه خواړه. نو را به شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي، یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي، د جی په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس، یا د معدې مایع، یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې، ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې، مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم، کوم د پوښتنې ته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا میده درد کوي، په ټوله کې د خواړه چې کله ډیر شي ور باندې به وي چې میده درد کوي، خو مخکې دینه چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هضمي سیستم په اړه توایي څه ډول سیستم دی، څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه قرآن او ریدون کته تقدیمه و ما او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري. صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي، او دوی زیاتره د معدې په ستوند د چاريږي. چې تاسو وګورئ د مون سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی، چې وجود کې د یو ډیر مهم او حساسي وظیفه لري، ډیر مهم هم دی. او کله د غذا مړې درست نازميږي، بعضي مشکلات منځ راوړي. صدا د خلې نه شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر اغاز یو وخت پورې ختميږي. څه تاسو وګورئ د خلې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی، مثلا بالوم دی، بیا میری دی، معده راځي، د معدې نه وروسته وړه کلمو راځي، دغه نه غټو کلمو راځي. صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی، چې هر کومه د خپل یو مشخص وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګورئ یو خوله په خوله کې اچو، په خوله کې په هغه اندازه تر خوله لکلاکی په خپل او تاسو وګورئ، همدغه سیستم د ازمي، اگر تاسو په غاخوم په کیسه ویږي، په دغه خاطر غاخوم لکه د متول د غذا یا مثلا د خواړه کې ډیر حاضر رول لري. کله چې دلته مثلا هماغه خپل لعاب د خلیج څه دی، یا مثلا هماغه ور باندې پرازیږي، بیا دلته لګ نرمي کې ماتي کې، بیا پس لغنه د میری په طریقې باندې لیار باندې د میدې ته ځي. میدې کې څه لړ په میدې کې یو سلسله، مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدو امکان لري جذب شي، او بعض په دغه لاندې کوړو کلمو ته په میدې کې بعض انزایمونه کې پیپسین لري، نه بعض انزایمونه د ساغه پروتینی مواد دو باندې یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض هم دغه پروتینی شحمی کاربوهیدرات موادونه څخه ولته یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغانه واره کلمو ته ځي څه جذب دلته صورت نیسی څه زیاتره مایاد دی پس لغانه څه او بکه د کلمو تلار د کلمو نه بیا مثلا واره کلمو پس لغانه د غټ کلمو په واره کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په واره کلمو کې دی آغه مفیده مواد یا مثلا آغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی د زیاتره په میدو په واره کلمو کې جذب کیږي یا مثلا د واره کلمو نه یزدی کې او برطرف فاضله مواد به غټو کلمو نه زیات غټو کلمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمې د سبوم ته یو منظم طریقې د خلې نه شروع کیږي تا تر مرکز ته پریس ټول د خپل نه یو مشخصه وظیفه لري څه په خله کې دا غنه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه ترمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مایات د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی گی یا خارجی گی داغه یو سیستم دازمی دید چه پا داغه سیستم بانده جور شوی منظم دول بانده چه پا وجود که هم داغه وظیفه ترسره تینید
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ ترتیریږي او مشخص وظایف لري چاغه برخه باید هغه ترسره کړي تر ټولو مهم په کې کم غړی ده
تر ټولو مهم پر تاسو وګورئ مثلا زیاتره څه دی میده دی په خاطر بعض زایمونه که د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منتر دي په خدا په دا خاطر څه مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده که مونږه خوله مثلا د بعض خلک مشکلات لري څه په تیرولو کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي داغه طریق نم دکیږي چې خوړو وخلو میده تر لار شي خو بیا هم میده کې جذبیږي وګوره په هر سیستم کې چې ما د خولې نه در تاسو ته اشاره وکړو ډور ټول مهم دی هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي عمده لري په دا خاطر که د مو خولې طریقه مثلا مشکل ولري مونږ بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو که میده مکمل مشکل لري ته تاسو وګورئ بیا څوک غټ ډیر سخت خواړه خوړای نشي په دا خاطر چې امکان لري که داغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبړن شون بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شان هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شای یا مایات او آلتا پارچکیگی پا هزم رسی پس لغنه یده چه کلمو تزی یا چه فیصدی چه مهم وظیفه ده اخبال دوارو کلمو ده چه آلتا زیاد ویتامینونه کاربویت یا دامده مفیده موادونه جذبیگی پس لغنه بیا نور اطراحت کیگی
منه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم ډاکټر صاحب مریم بیرته راغله یې سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لته سی اورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرنه نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او تر ټولو مهم غړی چې هغه یادونه وکړه میده ده چې په دې برخه کې مواد جذبېږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرور دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي
خوغلی سیال بیا هم سلامونه زه بکنه غواړم چې زما غقته شوله او رابو شده ته چې زموږ په اکثر دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی هغه د میدې مایع دردونه یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای زموږ خپل ورنځ ډاکټر ته ورځي دی وای چې خېټه می درد کوي بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي او را به شوه ته چې د خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږ میده ستونزه به څه شي وي یعنی کېدای شي د میده التهابي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو او دې ترڅنګ کېدای شي چې خپل باندې د میدې سید وی یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړونه ورسته راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې نشي میدې ستونزې جديد دی و ډیره پراخه مبحث لا یعنی ډیر لوی مبحث خو په دې کې اکثره چې اوس مرواج ده دا د اچ پایلوري انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي او د یادولو وړ ده اغلی سیال چې کومې څېړنې تکا چې شوې دي یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% ټول نړۍ وګړي هغه اچ پایلوري لري، یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنی دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادول ورده ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلام پاک دې هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې د هغې فزیکي معاینه وکړي، د هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اوتومات هغې ته نشته کوي چې اچ پایلوري که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنی په مواد غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې د پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم د اچ پایلوري مثبت راشي، نو بدون له دې څخه چې وګوري چې آیا دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د اچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصلي موضوع ته چې زموږ هغه اورېدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنې ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې اچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان دی. نو ضرور دا ده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د هضمي د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږدي او کومه درملنه یا دارو چې ور توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یا یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او کنه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتیو تر مابین موږ خپل استرنوم هډوکی په استرنوم هډوکي په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کیڼي خواته یا ښي خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوږو شاته، یعنی د اوږو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی هیزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه، دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي، په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرام وم، یعنی وروسته یو لحظه څخه یو لحظهقو یو 15 دقیقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه دي، کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولی نه شو، یعنی د دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص کولای نه شو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرمه، در حالی که چې معده کې هیڅ ستونزه مشکل نه وي، هغه انتان چې ده هغه یې په کولمو کې هغه ستونزه یا بابړۍ رامنځته کړی ده، نو وروسته له هغې څخه هغې ته چې کوم د غټو متیازو معاینه ورکول کیږي، دا تثبیت کیږي چې آیا کومې بکتریا یا پارازیت یا فنګس یا ویروس دغه ستونزه رامنځته کړې ده، دا په کولمو کې ده او که په معده کې. او که چیرې آغلی سیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ معده درد کوي، یعنی دوو پوښتیو مابین کې یا دغه درد کیڼې خواته وي یا ښۍ خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ماته نرکوي، یعنی د خېټه کې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یو د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلی دي، یو مخینه تاریخشه دی هم ورته وایي، تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ای جی ایت عنوان تر لاندې، یا اکوت ګاسترنترایټس یا د معدې مایی او یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحب وي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته سه بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ ښه، فکر کوم چې اتمن ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لري دا یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته غوی راواخلي، را سره وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټې پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرئ موږ ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بلې، اوغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه، یعنی کله کله اکثر اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، او هغلته د ډوډۍ مې په هوا موټکه وایي د زړه په سر باندې ولاړی، یعنی د معدې په سر باندې ولاړی. ده ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی ازمه، یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندیجسي فود، یعنی یو سوی ازمه موجوده ده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مسایلو نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورچې ورته وایو جارډیازز، او د دې تر څنګ کیدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جارډیازز ناروغان دغه ستونزه لري. یعنی د دې تر څنګ چې دوی په معده پړسوب کوي، په معده کې مختلف آوازونه اورېدل کیږي، وایي چې معده کې مختلف آوازونه دي، او غازات وي، همیشه په مجلس کې ناست وم او مو چې کوي چې په میده کې مې قرو قر ویزه د شو رقم خجالت شمه چې دا سال ده. نو دغه اکثره د جارډیا په بیس کې رومن سکیږي، ولی اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ د دې د جارډیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دونه دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یو خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې مینځي، پاکه به مینځي، که چیرې پاک نشي مینځي یې ځینه به استفاده نه کوي، ته به کوشش کوي چې هغه گازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي. هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي، یعنی 24 ساعته چې دا به نسکي، او همدارنګه یادول وړه چې ډېر سکړی خواړه یې ځینه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دغه ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپله باندې رضا ماسته موضوع ته چې دا یو سوی ازمه ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کیږي. خو درملنه ډیره ساده و آسانه ده، او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری، یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې، ماشاءالله انګور ډیره ښه میوه ده، ډیره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسن خولې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لک په پاکو اوبو کښې پرې مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي اغلی سیال.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي، او تخنیکی سنځه حل شوی وی هغه ته باور شو. ډاکټر صاحب لکسنګ چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د سبب کې چې ځینې کسان بغیر لدینه چې نور بدن چاغ وخیټي غټه ویره وتی وی او کله کله پکې دا غازونه مختلف غږونه تولیدي. کچیرته موږ وغواړو د جاردیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوي وکړو بغیر لدینه چې خواړه پاک وخورو بلم څلارشته دوام توسي کیږي په دې برخه کې کنه. بیر کوم چې د ډاکټر سفردن سنزلام په ځای دا خیا ډاکټر صاحب لا موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله لطاسی اورغو بخی چې تاسو لک ډیر غو
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه موږ هغه لابراند را پورا کی چې دغه جادیان روغې ده هغه انټیبیوټیک هم توصیه کیږي تنظیم لپاره او ایدینا علاوه د خپل انټیبیوټیک نوم نه خلمه کیدای شي زموږ اوریدون کې به خبره کنفیوز شي یعنی گیچ شي چې د انټیبیوټیک نوم په ځین کې واخلي بیا همیشه د وخونې راخلي څو ډول انټیبیوټیک شتون لري چې دغه هغه ډاکټر قضاوت چور انتخابایي د یو دوهم د ایت وای چې اې دې ترڅنګ چې هغه خوړه چې د خوري هغه پاک ساتي دوهم دی به خپل شخصي فلسفه مراد کوي یعنی د لاسو منځل به ته ډیر توجه کوي او اې دریم دا چې هغه ماشومان چې د اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغه د کودکستان ته ځي نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغې لاس او پښې به صحیح لاس او مخ به صحیح مینځي او دې ترڅنګ چې هغې ته هغه کالي وربدلوي یا دایپر وربدلوي کوشش وکړي چې ورسره د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي ځکه دې طریقه څخه هم کیدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دوی په د هغې په متیازه باندې لاس وایلی وي او ورسره له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردي اخته شي او څلوران دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بل خصوص لکه پیشوګان او سپی اې دې سره باندې نږدې په تماس کې نه وي یعنی دا خپل باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري او ورسره له هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا چې چیرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نور ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو. خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغۍ کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپله باندې د خوراک د لارې انتقال کوي او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصمات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبر راټولوم بیا هم رځم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغۍ کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې د دې ناروغۍ څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم دا ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلور ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده وکولی شي هضم کړي ورته؟
او غلی سیال زموږ ریښتیا هم هغه خوند ورونه چې هغه غوړي چې وزن کم کی هغه یو وخت خوړه خوري یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په میلی ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري انرژي ته ضرورت لري چې یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځې 2 لیټر اوبه وخلي 2 پروتین 2 مثلا کاربوهایدرات نورزن دیتا چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره نه کوشش وکړو چې هغه څه چې نشوي سبب دي یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو لکه وریجی لکه وچه ډوډۍ ایدینه به استفاده نکوو اې دې ترڅنګ به هغه صحی په مثلا سبزیکاری او ترکاری هغه هم په زیاته پیمانه سره نه په کم سره او د غرمې نه هم په دې شکل باندې